da noi.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبد الله عبید مو په دې یو ساعت پښتو خبری خبرونه کې هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او رچی ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه تر هغه پای ته رسیدي تر سوچ طالبان په پروسه کې راګړ نشي او هغوی ونه آزمویل شي. نور مسائل هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې اسد الله لودین برابر کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد او محمد اشرف غنی د سولې بهیر پر چمتووالي خبرې کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پاکستان ته تللی او هلته د افغان کډوالو په اړه غونډه کې ګډون کوي. او چینایي چارواکي ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. د خبرونو تفصیل، زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د تاوتریخوالي د کمیدو پر فرصتونو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې پرون د جرمني په مونیخ ښار کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تاوتریخوالي د کمیدو د فرصتونو ترڅنګ د سولې د ټول شموله پروسې د چمتووالي پر اړتیا بحث وکړ. د خلیلزاد په خبره دوی له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو غمیزې د پای ته رسېدو لپاره له دې موقع استفاده وکړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې اسوشیتد پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یکشنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي. ځینو کسانو چې له پلانه خبر دي اجانس ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمولو موافقه له سبا دوشنبه عملي عملاً پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوي کنفرانس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي انټونی ګوترش په هغه کنفرانس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د 30مې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال دیره دي او دوی هغه مهال مهاجر شول چې پر افغانستان د شوروي سرو لښکرو یرغل وکړ. د دغو کډوالو ډیره برخه په کمپونو کې اوسیږي خو ځینو نورو یې هلته ځانونو ته کورونه او کاروبارونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې هلته ډیره کډوالو شکایت کاوه چې د ځایي پولیسو لخوا کله ناکله ورسره ناوړه چلند کیږي. پاکستانی چارواکي وایي ملګرو ملتونو دا درک کړی چې اسلام آباد د کډوالو د کوربتوب په برخه کې اخلاص کړی دی. د افغانستان د امن روغتیا وزارت په بدخشان کې د کرونا وایرس د خپرېدو خبر رد کړ. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې ولایت کې د کرونا هیڅ وایرس نه دی ثبت شوی. د امن روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل شوي او ویل شوي چې د کرونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوی. د امن روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته نه رسېدو او د خپل سر د واګانو د ورکولو له امله مړه شوي. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کرونا وایرس سره هیڅ ارتباط نه لري. کرونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ناروغي پیښوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن وویل پرون په دې وایرس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېره ورسره 1615 کسانو ته ورسېده. په چین کې په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2009 پیښو راپور ورکړل شوی چې ورسره دا شمېر 18500 ته ورسېده. خو چینایي چارواکي وایي دا په کرونا وایرس د نویو پیښو د اندازې کموالی ښیي ځکه درې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 15000 پیښو راپور ورکول شوی و. د هوبی ولایت چارواکو په وروستیو کې د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره د تشخیص نوې تګلاره جوړه کړې ده. چینایي چارواکو ویلي 9419 کسان چې په دې ویروس اخته شوي وو روغ شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. په ټوله نړۍ کې په دې ویروس 9800 کسان اخته شوي، خو له چین د باندې یوازې د 4 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوې پوځي اډې 2 توغندي لګیدلې دي. دا لا معلومه نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل شوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا 2 توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي. د فرانسې خبری آژانس خبریالانو راپور ورکړی چې د 2 توغندیو د چاودنو آوازونه یې اورېدلي دي. وروسته په زرغونه ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیرې دي یوه الوتکه راڅرخېده. واشنگتن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشیې ښکیلي بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. او وروستی خبر ده چې په سلګونو پناه غوښتونکو په بوسنیا هرزګوینا کې له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو هڅه کوله چې هغه اعتراضیه کمپ ور ټول کړي چې پکې راغونډ شوي پناه غوښتونکو د ګاونډي هیواد کروشیا د سرحدي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوو. دا شخړه پرون شنبه د پناه غوښتونکو په میرال نومي کمپ کې وشوه چې د کروشیا له سرحد سره 10 کیلومتره لرې پروت دی. د خبرونو پای
زمونږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو خبرونه مو اوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو .com. وړاندې په دې یو ساته خبری خپرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. په همدې تړاو د یو شمیر شنونکو سره غږیږو. شنونکي وایي د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلې، اوس مهال د ښکېلو لوریو ترمنځ تون نظریات باورونو ته زیان رسولی شي.
بله، زه خو په دې نظر یم چې دا چې خبرې اترې روانې دي، دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي.
د قاصد د ستراتیژیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین و د غزنی اوسیدونکو انتقاد کوي چې د ولایتي شورا وکیلان له خلکو سره د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي.
په لون په لاس کې دي غواړم چې تذکره تایید وکم. دا دوه درې ورځې کې راځم، زه بند دروازو شاته ولاړ یم، تذکره تایید دونه څوک نسته چې تذکره را تایید
کړي. کندهار والی حیات الله حیات وايي په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لري کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي.
تر اوسه پورې د 22 نه اضافه رئیسان مو نوی ګمارلې په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغه
د کابل چا پرسپانو ته هم کتنه کیږي په دې خبرونه کې. نور بس ته ونیز خبرونه هم په دې یو سات کې خبري سره پات شي. درنو دوستانو، په روانه خبرونه کې په بهرنیو موضوعاتو کې هم اوري چې د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د ستراتیژي اصلي محور جوړوي. او راځو هم د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټروجن هاورس استراتیجیا د دښمن د باور جذب او بیا سرنګون کېدو تګلارې نوم ورکړی او زیاتوي طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر هغه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت ډاډه هم نه دی. امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې د زهیرمل صاحب مهرباني نور معلومات په دې اړه لته اورو.
مننه اکرام صاحب. که څه هم د دې احتمال شته چې ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړه لیک کلاس لیک شي، تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ امنیتي کانفرنس په سند کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا وایي دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړۍ مسئله خو دا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهر میشته هغه ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبري شورا اوس ځان د کوټې، کندهار، پېښور، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم نه یادوي، بلکې دوی ځان ته د کوټې شورا او پېښور شوراګان نومونه ورکړي دي او ځان داسې تعریفوي لکه د نورو قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره ویلي، د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې ګنی پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. ولسمشر زیاته کړې ده چې یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې ځان له القاعده جلا کړي، بلکې دا هم ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو سره چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي. ولسمشر طالبان هم په خپلو خبرو کې ورنګول چې را دي شي یو ځل د افغانستان د وضعیت جاج د ټاکنو له لارې نه واخلي او خلکو ته د واک ورکړي چې څوک انتخابوي. افغان ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او امریکا تګلاره څه ډول ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریځ لري او پر یو او بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي، د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایداره سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم ویلي وو، له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی خو هیلمندي هم شته دی. شنونکي هم وایي چې سولې ته د رسیدو حساس خبرې حساس پړاو کې دی او اړتیا ده چې لږ زره نظریات نری وي، نه دا چې تون نظریات، ځکه چې دغه بهیر باندې د دواړو لویو باور ته زیان رسول شي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پاته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نه شي او هغوی ونه ازمویل شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. البته د سولې په مسله کې یو شمېر شنونکي وایي د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلې او اوسمهال د ښکېلو لوریو ترمنځ تند نظریات باورونو ته زیان رسولی شي. د قاصد د ستراتیژیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین وایي د جګړې تګلار او جګړه ییز نظریات باید نور پای ومومي. له ښاغلي امین سره امید زهیر مل مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی، که د سولې له هوکړې وړاندې شکونه موجود وي او پای ته ونه رسیږي روان بهیر پایله ورکولی شي؟
بله، زه خو په دې نظر یم چې دا چې خبرې اترې روانې دي، دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه سابقه سابق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. زه فکر کوم هماغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر و، نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کېښودل شي، همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي او مختلف فشارونه او لارې باید جوړې شي چې افغانان کې د جنګ ختم شي.
یو مهمه خبره دلته د پاکستان په اړه هم ولسمشر مطرح کړې ده، هغه د پاکستان د صادقانه همکارۍ په اړه باندې چې ویلي ډاډه نه دی پي. یقینا که پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې صادق نه ووسی، له امریکا سره د طالبانو هوکړه او له هغه نه بیا وروسته له افغان حکومت سره طالبانو مخامخ خبرې پایله لرلی شي؟
موږ خبرې خو د افغانانو ترمنځ اوس د افغانانو سره عمومي قناعت داسې برابر دی چې موږ د خپل وطن نارامي نه باید د پردیو د غوښتنو قربان کړو. طالبانو سره هم د قناعت اوس فعلا شته دی. زه فکر کوم چې موږ داخلي تفاهم د انداز پورې قوي کړی شو چې د بهرنیانو اراده په هغو باندې تاثیر پرې نه ږدي، ځکه د دې جنګ نه افغانان متاثر دي نه بیرونیان.
ولې دغه د پاکستان د تضمین مسئله بیا په داسې مهال کې نه مطرح کیږي چې له پاکستان نه که موږ وایو چې ټول دغه بهیر تړلی دی په پاکستان پورې، د پاکستان په صداقت پورې، د امریکا په شتون کې ولې پاکستان نه یو قوي تضمین نه شي اخیستل کېدی؟
زه فکر کوم چې دغه خبرې چې د افغانستان د سولې کلی په پاکستان کې ده، دغه خبره د اساس نه غلطه ده او غلط تو بي ثابت شوی دی، ځکه طالبانو دا ثابت کړه چې دوی حتی پاکستان یې ونه منلو چې دوی سیاسي دفتر پاکستان کې وي، دوی د همدې په خاطر باندې قطر ته لاړل. زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د سولې ټول بهیر په پاکستان پورې تړل دا به زموږ غلطي وي. موږ باید افغانانو ته مخه کړو، د افغانانو ترمنځ تفاهم باید قوي شي. خو یو شی په کار دي چې د منطقې د ټولو هیوادونو نه تنها د پاکستان، د ټولو همکاري د سولې په حیثیت کې په کار ده او ډیپلوماتیک انداز کې داسې تلاش په کار دی چې دغه ملکونو ته دغه نفت ورکړل شي چې په افغانستان کې سوله د ټولو ملکونو په نفع ده، د منطقې ملکونو په نفع ده او د امریکایانو او د اروپایانو هم په نفع ده.
د افغان ولسمشر یو نظر دا دی چې د طالبانو مهم امن پټنځایونه چې دی هغه په پاکستان کې دی، ځکه د کوټه شورا او د پیښور شورا یادیږي، نه د پکتیا شورا، جلال آباد شورا او یا هم د کندهار شورا. د رئیس جمهور له نظره چې لوی قدرتونه دي چې له طالبانو ملاتړ کوي او پاکستان او د طالبانو اړیکې باید روښانه تعریف ولري. د دغه تعریف رامنځته کېدل څومره مهم دي، حداقل یا لږ تر لږه چې روښانه شي چې طالبان څه ډول یو سازمان دی یا څه ډول یوه ډله ده.
زه فکر کوم چې اوس خو د جنگ په ستراتیژي باندې تفکر په کار نه دی. دا د جنگ ستراتیژي وایي چې پټنځایونه د منډې وړل شي او د هغوی منابع وچ شي او نور داسې مسایل. اوس خو ټولو سولو ته مخه کړې، حتی پاکستان هم وایي چې سولې په پروسه کې زه کومک کېږم، امریکایان هم وایي، طالب هم وایي.
د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین او چې زموږ همکار امید زهیر مل ورسره مرکه کوله.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپلواک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنکوټ
خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم سولند اقتصادي خبر نورو چې ناجي صافي برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د المان مونیخ ناستې په سنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له استازیو په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو له مشرانو سره د اقتصادي همکاریو په پرختیا ټینګار وکړ. له ارګ څخه د یوې خبر پاڼې په اساس ولسمشر غنی د دې ناستې په سنډه کې د هالند، قزاقستان او آذربایجان له مشرانو سره د سوداګریزو او ترانزیتي هوکړه لیکونو په اړه خبرې کړې دي. اعلامیه وایي ټاکل شوی چې له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شي. په فراه کې سکل د انابو سل باغونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي رادیو ته وویل د کرنې وزارت په دغه ولایت کې د سلو باغونو د جوړولو لپاره 14,000 نیالګي په بڼوالو ویشلې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه باغونه د فراه په پشترود ولسوالۍ کې جوړیږي. اناب هغه وچه میوه ده چې د ارزښت له مخې په سرو زرو مشهور دی. اناب د هیواد په ځینو سیمو کې په خپل سر شنه کیږي او په ځینو نورو سیمو کې بیا د کرنې وزارت او خلکو لخوا کرل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي فراه د هیواد په کچه د انابو تر ټولو مهم تولیدونکی ولایت دی چې دمګړی په دې ولایت کې په 1,200 هکټار ځمکه کې اناب کرل شوی دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واویا افغانۍ لس پوله، یو اروپای یورو 3 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 36 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,490 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د ستراتیژي اصلي محور جوړوي. لدی مخکې د فرانسې او د جرمني ولسمشرانو د جرمني د منشن په نړیوال کانفرنس کې پر واشنگټن ځین انتقادونه کړی او ویلي و چې په دې ورستیو کې له ډیرو نړیوالو تړونونو شاته شوی او په دې توګه د لویدیز دریز کمزوري کړی دی. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي او همدا اوس سره د پراګ له سټډیو مستقیم وصل شوی. نوري صاحب ستړي مشي، د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر د ورستیو څرګندونو په باب څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپایي اتحادیه یا د اروپایي ټولنې د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې رد کړي او ویلي دي چې متحدو ایالتونو او برېټانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی. ستولتنبرګ چې پرون د منشن د جرمني د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل دا باید هیر نه کړو چې نن ورځ موږ د اروپا د اټومي مخنیوي و کړنلاره لرو. د دې تړون 28 غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي. دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې د ده په وینا دا هغه څه دي چې له څو لسیزو رئیس په دې برخه کې کار شوی. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه موږ په دې برخه کې ډېره هڅه کړې، ازموینې او عملي کارونه مو سرته رسولي او هغه پر یو میکانیزم اوس بدل شوی او هغه هم اوس په بشپړ ډول د اروپا امنیت خوندي کوي. البته د ناتو د عمومي منشي اشاره د ناتو تړون ته و چې 28 غړي لري. بلې اکرام صاحب،
د فرانسې ولسمشر د اروپا لپاره د یوې مستقلې ستراتیژۍ پر اړتیا د څه لپاره ټینګار کړی؟
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس یو ګډونوالو په دې کانفرنس کې د ده وینا تر ډېره پورې د اروپایي اتحادیې پر یوې خپلواکې ستراتیژۍ څرخېده. هغه وویل د لویدیز کمزورتیا ټکي ورته پوره معلوم دي. مکرون وویل اروپایي ټولنه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکا یې اتکا نه وي. مکرون وویل د عمل له ازادي پرته په بهرني سیاست کې هیڅ ډول اعتبار نشو لرلی. موږ نشو کولی چې د ده په وینا البته د تل لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو کشر شریک پاتې شو. ده ویلي چې دا باید ومنو چې په ځینو مواردو کې اختلاف لرو. موږ د ایران په مسله کې اختلاف لرو. موږ له مالي، اقتصادي او پوځي استقلال پرته د ځان مناسب بهرنی سیاست نشو جوړولی. البته د فرانسې ولسمشر انتقاد تر ډېره پورې د امریکا پر متحدو ایالتونو و چې په وروستیو کې لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه له ډېرو نړیوالو تړونونو څخه ځان لرې کړی دی. په تېره بیا د ایران د اټومي تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی او فرانسه، برېټانیا، جرمني او دغه راز روسیه یې تر اوسه تر شا ولاړ دي او غواړي چې دغه تړون بیا هم خوندي پاتې شي. بله
نوري صاحب، د جرمني ولسمشر هم د فرانسې ولسمشر ته ورته د اروپا پر پیاوړي دریځ باندې ټینګار کړی دی. هغه اصلا څه ویلي دي؟
لکه د ایمانوئل مکرون په څیر د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مرهم د مونشن په نړیواله غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې روسیا، چین او د امریکا متحده ایالات د په وینا په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړی چې دا درې واړه هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو لکه د شتاینمایر او د ایمانوئل مکرون تر څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلو چې داسې بیانونه له حقیقت لري دي. د امریکا متحدو ایالتونو د اروپا د امنیت په برخه کې فعال رول لوبولی او دغه راز د ناتو هم یو پیاوړی ملګری پاتې شوی دی. پومپیو دغه انتقادونه رد کړي او ویلو چې د ناتو تړون د لمنځه تګ نظر هم له مبالغې ډک دی او لویدیز د بری پر لور روان دی. بلې اکرام صاحب،
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، امردل چې د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وایران رد کړ چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د غزنی اوسیدونکو انتقاد کوي چې د ولایتي شورا وکیلان له خلکو سره د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. دوی وایي ډېرې ستونزې لري چې باید تر اړوند مسؤلینو ورسیږي، خو د ولایتي شورا وکیلان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې او دوی ترې خفه دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي د ولایتي شورا وکیلان د همدې په رایو وکیلان سوي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه چې د خلکو ستونزې او شکایتونه به د مسؤلینو تر غوږونو رسوي، خو کړې وعدې لکه څنګه چې لازمې وې نه دي عملي کړې. دوی غوښتنه کوي چې د دوی په رایو راغلي وکیلان د خلکو د ستونزو په هواري کې همکاري وکړي. محمد شفیع چې په لکنه د ولایتي شورا دفتر مخې ته ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
په لون پلاس کې دي غواړم چې تذکرې تایید وکم. دا دوه درې ورځې کې راځم، زه بند دروازو شاته ولاړ یم، تذکرې تایید دونه څوک نسته چې تذکرې را تایید کړي. ولایتي شورا پښتنه د خلکو کوم د مشرانو ګردانو درولې دروازو شاته وای څوک نسته چې در تایید کړي. نو د نورو ډیر خلکو کارونه بند پاته دي، را سره ولاړ دي نور خلګم.
عزیز احمد هم ورته ستونزه بیانوي.
تقریبا درې څلور ځله کېږي چې ولایت شورا ته راغلی وم، وکیلان پر ځای نه پیدا کېږي. نن بیا راغلی یم، خو متاسفانه چې وکیل صاحبان ټول په شخصي کارونو باندې مصروف دي. تاسو په نامو باندې د ولس استازي ځان معرفي کوي، سو استفاده هم له دې نامو کوي، خپلو شخصي کارونو ته مخه کړي.
دا دغه مراجعینو ستونزه مې په ټلیفون د غزنی د ولایتي شورا له مرستیال امان الله کمرانی سره شریکه کړه. ښاغلی کمرانی راته وویل چې په کابل کې دی وایي وکیلان ډیری وخت امنیتي ستونزو له امله په غزنی کې نه وي، خو ټینګار کوي چې د چا کار نه دی ځنډول سوی او د خلکو ستونزو ته رسیدګي سوې ده.
د ټولو وګړو صاحبانو کورونه وري په غزني کې، اوس د امنیتي مشکلاتو له خاطره د اکثرو کورونو کابل ته راغلي. داسې خلک شکایت کوي، د خلکو شکایت په جای ده، خو داسې دوی وایي چې په شورای ولایتي کې چا کار نه خلاصېږي یا د چا کار بندېږي. په هېڅ صورت د هېچا نه کار بند سوی، نه د چا کار ماته سوی. شورای ولایتي ته که هر کاغذ راغلی یا که اشاره راغلې ده، تر خپله مرجع پورې ورسره تللي او هغه یې ورې رسولي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم چې د ولایتي شورا غړي د خلکو استازي دي، خو د دوی په خبره د خلکو باور یې له لاسه ورکړی دی، ځکه ډیری وخت په خپلو شخصي کارونو بوخت وي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
له غزنی د کندهار پر لور، د کندهار ویلی حیات الله حیات وای پتیر یو کلن ماموریت کې د دوه ویشتو ریاستونو هغه رئیسان له دندو لرې کړي چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي. ولی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د یو شمېر نورو هغو ادارو مسؤلین به هم تاخیر کړي چې خلک یې د خدمتونو څخه ناراضه دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حیات سره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو، د قانون د نه حاکمیت، په دولتي ادارو کې د زورواکو د لاسوهنې او د غشان د نامنیو د زیاتوالي او نورو مسایلو په اړه باندې مرکه کړې او د مرکې په سر کې په ریاستونو کې د وروستیو تغیراتو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې د دوه ویشتو نه اضافه رئیسان مو نوي ګمارلي په دندو باندې. موخه مو دا ده چې هغه کسان چې هغو چوکۍ میراثي ګڼي او یا پیشرفت نشي کولای، د هغو په ځای باندې داسې کسان راولو چې هغه واقعا وکولای شي د کندهار ولسونو دپاره د خدمت جوګه وګرځي او یو نواوري وکړي.
تاسو د پوهنې په ریاست کې د اصلاحاتو خبره وکړه، داسې ویل کېږي چې د تیرو اتلس کلونو راهیسې په دغه ریاست کې شاوخوا 900 خالي بستونه ستا او ماشاتې شخصي جبونو ته ځي، که چیرې دا حقیقت وي په دې فساد کې څوک شکیل دي؟
900 نه اضافه بستونه په معارف کې وو، متاسفانه دا به همیش خالی ساتل کېدل او د دې په ځای باندې به حق و زحمه معلمین تعینېدل او یا په داسې وخت کې به اسناد جوړېدل چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړ شي. موږ دقیقه څېړنه په معارف ریاست کې پیل کړې ده. هر هغه څوک چې په دې کې دخیل وي، انشاءالله هغه یو به هم د قانون د منګولو نه او یا د قانون نه به لوړ نه وي، هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تر اوسه د موږ به رسۍ خلاصې نه دي. ولې په ټوله کې تاسو ته معلومه ده چې موږ ډېر محدود قدمونه تر اوسه په معارف کې اخیستي، خو ولس ته دې اطمینان ورکړو چې معارف د موږ سره کرښه ده. وخت غواړي، د 13 کلو ستونزې په معارف کې چې موږ حلوو، نو دا یو څه وخت ضرورت لري. شروع مو کړې ده د ولسونو، د تاسې دوستانو همکاري غواړو تر څو موږ سره د هغه ستونزو چې هغه په تېره کې شوې وي د هغې په مستند سازۍ کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو وکولای شو هغه څوک چې هغه ګرام و او د نن چې موږ معارف وینو چې شپږ ولسوالۍ کې تر اوسه ښوونځي نه لرو، د دې باعث ګرځېدلی و هغه باید خپل جزا وویني.
تاسو په خپله لومړنۍ مرکه کې چې د کار په لومړۍ هفته کې مو له ازادي راډیو سره درلوده، په کندهار کې د قانون د نه حاکمیت خبره کړې وه، اوس دا خبره څنګه ده؟ آیا د قانون د حاکمیت په وړاندې خنډونه شته او خندونه وی د خندونه څوک جوړوي؟
موږ ډیر پیشرفت کړه ده، خلک په ډیر اسانۍ سره کولای شي. زه ډاډه یم چې دا تاسو احساس کړئ او ټولو هیوادوالو چې اوس خلک په ډیر ډاډ او اطمینان سره کولای شي ستونزې شریکې کړي. د ولسونو په مخ مو دروازې خلاصې کړې دي. حتی یو ځانګړی شمېره د 212 په نوم باندې مو دوه لپاره فعاله کړې ده، تر څو دوه شکایت شریک کړي ولایت سره، په هغه شکایتونو باندې بیرته د حل باندې کار کیږي. ولې څنګه چې لازم ده، واقعیت دا ده هغه ډول تر اوسه ډیر پرمختګ نه ده شوی. یعنی که ووایو د فیصدۍ په حساب باندې، موږ کېدای شي یو 50% د قانون د حاکمیت په برخه کې مخې ته لاړ یو، 50% نور پاتې ده چې د اړوندو امنیتي ادارو سره، عدلي او قضایي ارګانونو سره موږ په دې باندې اخته یو، تر څو هغه هم عملي کړو او واقعا دلته عدالت، انصاف او برابري منځته راولو.
بله مسله د کندهار ښار د امنیت د خوندیتوب، تاسو د کندهار ښار لپاره د ګارنیزون د جوړېدو ژمنه کړې وه، څه علت و چې دغه ګارنیزون لا هم نه دی جوړ سوی؟
تر اوسه پورې موږ په اختای پلان باندې د پولیس اردوی ملی او امنیت ملی په دې باندې کار کوي. دا واضح دی جمهور حکم هم ده، دا د ولسونو غوښتنه هم ده. زه فکر کوم په دې کې هیڅ نوې ستونزه په مخ کې نه ده پرته، ولې په کم کیفیت او په کم معیار سره چې ګارنیزیون وي هغه په ښار کې فعال شي، په هغه اصولو باندې موږ کار کوو. موږ غواړو چې ګارنیزون په کندهار کې د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اخلاقو یوه بیلګه وي. موږ نه اکثره ولسونه که تاسو ووینئ چې فاصله یې نیولې، هغه متاسفانه د موږ د بد برخورد او یا د زشت برخورد نه د دو په مقابل کې. موږ غواړو چې ګارنیزون په دې ډول سره فعال کړو چې په دې باندې موږ لګیا یو چې تر څو هغه د نورو امنیتي ارګانونو لپاره او هم بیلګه وي.
نو غږ لازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو د